درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د څلورویشت ساعته خبرونو په دوام کې زه عصمت څاروان در سره یم او دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر اوبو ته لوېدلی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه سپرلۍ مړه شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال ریاض هلمندي رسنیو ته ویلي چې په مړو کې یو نارینه، دوې ښځې او درې ماشومان شامل دي چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د پېښې علت د موټر تیز سرعت بلل شوی دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي نړۍ باید د طالبانو د حکومت پر غړیو د سفر بندیزونه پراخ کړي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر اروپا ته د طالبانو د حکومت د یوه غړي تګ ته په اشاره لیکلي چې دا د نه منلو دی. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ادارې مشر عبدالباري عمر په وروستیو کې سلواکیا، بلجیم، هالند او جرمني ته سفر کړی چې د یو شمېر اروپایي چارواکو غبرګونونه یې پراولی دي. په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤل عزیز سرشار چې له دغه طالب چارواکي سره یوه غونډه کې کتلي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عمر په یوه نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره په شنګن ویزا لومړی هالند او بیا نورو اروپایي هیوادونو ته تللی و. خپل عبدالباري عمر هم د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی و چې اروپا ته د خپل سفر په مهال په هالند، بلجیم، سلواکیا او جرمني کې له افغانانو سره لیدلی دی. د بریتانیا د بشري حقونو د یوې ادارې د ارزونو پر اساس په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دورا وروسته د ښځینه سیاسي فعالانو د آنلاین ځورونو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه راپور کې د ټولنیزو شبکو اته اویا زره پښتو او دري تبصرې ټولې شوې او ارزول شوې دي. دا ځورونکي پوستونه د نږدې سلو افغان ښځینه سیاستوالو آنلاین اکاونټونو یا حسابونو ته لیکل شوي چې ځینې د جنسي تاوتریخوالي او مرګ د ګواښ په اړه دي. د بریتانیا د بشري حقونو دغه بنسټ لیکلي د 2021 کال د جون او دسمبر میاشتې ترمنځ موده او د 2022 کال په ورته موده کې د ښځینه افغان سیاستوالو په وړاندې ځورونکي آنلاین لیکنې درې برابره زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته ښځې له سیاسي فعالیت او د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنۍ او نړیوالو مؤسسو کې له کار کولو منع شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیا جام سیالیو لپاره تر 19 کلونو د کشرو ملي لوبډله نن اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې تر 19 کلونو د کشرو سیالۍ د متحده عربي اماراتو په کوربتوب د راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه پیل شي او تر 18 دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې نصیر خان لوبډل مشر، وفی الله ترخیل، جمشید زادران، خالد تنیوال، اکرم محمد زای، سویل خان زرمتی، رحیم الله زرمتی، نومان شاه آغا، محمد یوسف زادران، علا محمد، واحد الله زادران، بشیر احمد، فریدون داوزی او خلیل احمد شامل دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نړیوال جام او د آسیایي ملتونو جام د خوراوي د دویم پړاو په سیالیو کې په دوهمه سیالۍ کې له کویت سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې د سیالۍ به سبا سه شنبه د کابل پر وخت ماسخوتن په 8:15 دقیقې د سعودي عربستان د دمام ښار په لوبغالي کې ترسره شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید استن نن دوشنبه د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې پر اساس له اوکراین د ملاتړ په هدف دا سفر داسې مهال کیږي چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول امریکا کې له جګړې د ستړیا اندېښنې راپورته شوې دي. استن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي زه کیف ته راورسېدم چې د اوکراین له مشرانو سره ووینم. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. په چمن کې پر لټوالو د سپین بولډک چمن لار بند کړه.
مکمل بند لار کاوتونه چې ولې د مخامخ سیده پر لټي باندې روز
د کندهار اورزګان ترمنځ د سړک جوړولو کار پیل شوی.
چې دا سړک له خیر سره جوړ شي مستقیم چې ایران مټر رزي په دی لري مستقیم بزی شمال ته.
پاکستان یو شمیر حق افغان کډوال هم استلی چې امریکا ته تاکته منتظر وو. نن د ماشوم نړیواله ورسته او په کندهار کې سلویش دوله نور تیبی بوتی سبت شوی.
کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دا پروسه زیاته کو او ټول طبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت ولري هغه موږ په قرارداد باندې ورکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په چمن کې پرلت وهونکو د چمن سپین بولدک دروازه د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت په مخ بند کړه. دا دروازه او ترانزیتي لار د پاکستان حکومت لخوا د ځایي اوسیدونکو لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو د شرط په غبرګون کې بند شوې ده. پرلت کوونکي وایي دا لار به تر هغه بنده وي چې د پاکستان حکومت خپل پریکړه بیرته وانخلي. مخکې دواړو غاړو خلکو په پاکستاني شناختي کارت او افغاني تذکره تګ راتګ کاوه. د دې پرلت نن یو ډیر شمه ده. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
په چمن کې سلګونو پر لټکونکو د چمن سپین بول د کلار د هر ډول تګ راتګ لپاره تر نامعلوم وخت وټاړله. پر لټکونکو وای دا اقدامې د خپل اعتراض په یو ډیر شمه ورځ وروسته تر دې وکړ چې پاکستانی حکومت هغه وختونه تر اوسه نه د منلې چې په دې لار د تګ راتګ لپاره باید د پاسپورت او ویزو لرلو پریکړه بیرته لغوه شي. د سیمې یو اوسیدونکی سمیولا ازادي راډیو ته په یو رالیږلې ویډیو کې وای د چمن بولدک په لویه لاره ځای ځای اوسپنې او تیږې اچول شوي او دا لاره د تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. هخوا په چمن کې پرلت کوونکو ته د لغړی اتحاد مشر غوث الله لغړی نن وویل په دې سیمه کې د بل هیچ چا واکمني نه مني او باید د دوی غوښتنې ومنل شي. هغه دا هم وویل چې د اوس لپاره به افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو لپاره دا لاره پرانیستې وي، خو که یې غوښتنې ونه منل شي هغوی ته به هم د تګ راتګ اجازه ورنه کړي او ترې به وغواړي چې همدلته ځای پر ځای شي. په چمن ښار کې د سوداګریزو ټولنو، سیاسي ګوندونو او د خلکو لخوا یو دېرش ورځې وړاندې پرلت پیل شو. دوی څو ځلې لوی لاریونونه هم وکړل او خبرداری یې ورکړی و که د پاکستان حکومت یې غوښتنو ته پام ونه کړي جدي اقدام به وکړي. د پرلت کوونکو غوښتنه دا ده چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر لار دې د تیر په څیر په پاکستاني شناختي کارت او یا هم افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو موده وړاندې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتسکزي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې دوی د چمن سپین بولدک پر لاره د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورټ او ویزو شرط ښه دی. هخوا په سپین بولدک کې یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک چمن لاره له ډیورنډ پورې خوا تړل شوې خو کډوالو ته د راوختو اجازه ورکول کېږي. په سپین بولدک کې د افغان کډوالو د ثبت مسؤول عبداللطیف حکیمي هم رسنیو ته ویلي دوی د کمیسارۍ له لارې له پاکستاني حکومت سره خبرې وکړي چې راوختونکو کډوالو ته کومه ستونزه جوړه نه شي. لا معلومه نه ده چې دا لاره به بیا کله پرانیستل شي، خو د دې لارې د بندېدو له امله سوداګر هر وخت دوی ته د مالي زیان اوښتو خبره کوي او تر خوا یې اوښتونکو دواړو لوریو ته خلک وایي د لارې بندېدل یې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کوي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد پولیسو یو شمیر هغه کسان هم ایستلي دي چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري او په دغه هیواد کې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي وو. له دوی څخه یوې میرمنې ازادي راډیو ته وویل له دې سره سره چې میړه یې د امریکا له سفارته د خوندیتوب لیک ترلاسه کړی وو بیا هم په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او ورته ویل شوي چې افغانستان ته به ولېږل شي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت شاوخوا دوی ونې وړاندې اعلان کړی وو هغه افغانان چې امریکا ته د تګ دوسیې لري نه ایستل کیږي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر نیوکه کړې او ویلي دي چې په دې ډول ایستل د نړۍ په بل هیڅ هیواد کې نه دي لیدل شوي. جزئیات عابد سپوږمۍ پراپور کې.
په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال چې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي شکایت لري چې پولیس د لیکونو ته ارزښت نه ورکوي. د امریکا د پیټو یو کیس لرونکي چې یو نیم کال مخکې د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو له امله پاکستان ته تللی وایي چې میړه یې د امریکا لخوا د سفارت د خوندیتوب لیک درلود، خو بیا هم پولیسو نیولی او ویلی دي چې له دې هېواده به یې وباسي.
زما میړه لیک او پاسپورت دواړه لري او همداشان د یونیسیار کیس نمبر هم لري. یوازې د هغه ویزه پای ته رسېدلې ده. پولیسو هغه د پېښور پورت سیمه کې د کار له سره نیولی او دا یې ورته ویلي چې د امریکا د خوندیتوب لیک او د یونیسیار شمیره موږ ته د منلو وړ نه ده او موږ به تاسو افغانستان ته ولیږو.
نوموړی ادعا کوي چې دغه شان ورور یې هم چې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیک یې درلود مخکې نیول شوی و، خو پولیسو ته د پیسو له ورکولو وروسته بیرته خوشې شو. احمد ولی چې د پاکستان په پېښور ښار کې اوسیږي دا هم امریکا ته د کډوالۍ کیس لري. نوموړی وایي پولیسو د شنبه په ورځ د یو ګاونډی چې هغه هم امریکا ته د کډوالۍ کیس درلود او د امریکا سفارت لخوا د خوندیتوب لیک ورسره و نیولی او تورخم ته یې لیږلی دی.
پرون زمونږ یو همسایه عبدالحمید په نوم باندې چې د پیټو کیس لري د سفارت لیک ورسره هم و، په ویزه باندې راغلی، پاسپورټونه ورسره و، خو چونکې چې ویزه ایکسپایر شوې وه نو پولیسو چاپه ووهله او هغې اسنادونه او شیینه چې چک کړل نو یو غټ موټر یې راوړل او د ناصر باغ کیمپ ته یې پرون ویوړل او ریپورټ یې که په تورخم باندې واړو.
د موضوع د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي چې په پاکستان کې اوسېږي اندېښمن کړي دي. د دوی له ډلې فرید آزادي راډیو ته وویل
زموږ ویزې ختم شوي او د نومبر په میاشت کې د امریکا حکومت موږ ته یو لیک راولېږه او ویې ویل چې موږ ستاسو معلومات د پاکستان له حکومت سره شریک کړل. دا لیک چې موږ ته رالېږل شوی د پاکستان پولیسو ته د منلو وړ نه دی او موږ د خپل وضعیت په اړه اندېښمن یو.
تر دې مخکې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل یې منځې کاکړ او په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري ادعا کړې وه چې د دغه هېواد پولیسو یو شمېر افغان کډوال چې د کډوالۍ کارتونه یې هم درلودل نیولي او له یاد هېواده ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د موقت حکومت لومړي وزیر انورالحق کاکړ د نومبر په اتمه اعلان وکړ چې په زرګونه هغه افغانان چې د امریکا ویزو ته په تمه دي له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د عملیاتو په لړ کې نه ایستل کیږي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې لږ تر لږه 15,000 افغانان چې د طالبانو لخوا د افغانستان له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته پاکستان ته تښتېدلي په تمه دي چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولېږدول شي. له پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې د پاکستان د حکومت په وینا په دې بهیر کې به 1.1 میلیونه ډېر بیا اسناد افغانان له دغه هېواده اخراج شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د اروزګان کندهار د لوی لارې د جوړولو د پرانیستې په مراسمو کې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر نیوکه وکړه. نوموړي د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل نوموړي دغه شان وویل چې د راستنېدونکو کډوالو لپاره بېلابېلې کمیټې په منظم ډول کار کوي او په بېلابېلو ولسوالیو کې پنډغالي جوړ کړي او د هرات په اسلام قلعه او همداشان په نیمروز ولایت کې به له ایران څخه د شړل شویو کډوالو لپاره هم پنډغالي جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له پاکستان څخه د راستنو شویو د ټول شمیر په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو سازمان د هغو معلوماتو پر بنسټ چې تېره اونۍ یې خپاره کړل له پاکستان څخه افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو شمیر تر 3,130 تنو ډېر ښودل شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کندهار او اروزګان د لوی لارې د پخولو چارې پیل شوې دي. ځایي چارواکي وایي دا سړک به د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د یوې بلې لا لنډې لارې له جوړېدو سره مرسته وکوي. د سیمې اوسیدونکي د سړک په جوړېدو خوشحالي څرګندوي او له کلونو راهیسې د دې ورځې په تمه وو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار او روزګان سړک چې د شمالي دالیز په نوم اوسیادیږي د پخولو یا کیرکولو چارې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوې. دغه 209 کیلومتره سړک د یو شرکت له لوري د طالبانو له لوري د دوو قانونو د استخراج په بدل کې ورکول شوی دی. د دغه سړک د پیل مراسمو ته د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم ورغلی و. نوموړي وویل چې د دغه سړک له جوړېدو سره به د شمالي او سویلي ولایتونو لوی لارې ډېرې لنډې سي او په اقتصادي برخه کې به ډېرې ګټورې تمامې سي.
دا لاره به جوړېږي ترینکوټه او بیا د ترینکوټه تر دیهاوته، نو یوازنۍ تر روزګانه پورې چې دي تقریبا د دې لارې څخه درې ولسوالۍ او یو ولایت برخمن کېږي.
د دې ترڅنګ په جنوب کې د ټولګټو وزارت د پروژو مسول انجینر شیر حسن خوشوال هم وایي چې د سړک شمالي ولایتونو ته ترانزیټي لاره 320 کیلومتره لنډوي او په دریو برخو کې جوړیږي چې د لومړۍ برخې د جوړولو چارې اوس پیل شوې.
380 کیلومتره سرک نږدې کېږي، لکه اوس مثلا د ایران نه چې موټر راځي ځي کابل ته، بیا کابل نه ځي سالنګ ته، بیا ځي شمال ته. چې دا سړک له خیر سره جوړ شي مستقیم چې ایران نه موټر راځي په دې لارې مستقیم بیا ځي شمال ته، یعنی کابل سرک نه پاس کوي.
بلخوا د اروزګان اوسیدونکي هم د دې سړک په جوړېدو خوشحاله دي او وایي چې د ژوند چارې به اسانه سي.
د کندهار او روزګان ترمنز سړک جوړیږي. لبل خو په کندهار کې د طبي بوټو په ډله کې 40 ډوله نور طبي بوټي ثبت شوی دي. د دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي د یادو بوټو لمنځه یو شمېر یې سږکال په قرارداد هم ورکړل شوي چې له لارې یې 4 میلیونه افغانۍ عاید لاسته راغلی دی. په عین وخت کې د کرهنې د چارو کارپوهان او د طبي بوټو ټولنه وایي په افغانستان کې 1350 ډوله طبي بوټي شته چې باید په مسلکی ډول راټول شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې.
د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي اوس دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې طبي بوټو ته لاسرسی لري او په تیرو دوو کلونو کې یې شاوخوا 40 ډوله نور طبي بوټي ثبت کړي چې د زیاتو څخه یې د درملو په جوړولو کې کار اخیستل کېږي. د دغه ریاست د طبیعي سرچینو امیر محمد امین سعادت وایي د دغه طبي بوټو له جملې یو شمېر په قرارداد هم ورکړي چې له لارې یې سږکال 4 میلیونه افغانۍ عاید هم لاسته راوړی دی.
ټولو کندهار په اړوند ولسوالیو کې په دشتونو په غرونو کې هغه وګرځېدلو او موږ یو لړ هغه تجارتي ارزښت لري هغه طبي بوټي معلومات ترلاسه کړي. اوس موږ تقریبا سش کال د 4 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې قراردادونه درلودل. کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دغه پروسه زیاته کړو او ټول طبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت لري هغه موږ په اصولي ډول سره هغه موږ په قرارداد باندې ورکو. له یو خوا څخه موارد زیات شي، له بلې خوا څخه د ګران هېواد د اقتصاد د لوړتیا سبب وګرځي چې ثابت تقریبا
په عین وخت کې د کرنې چارو کارپو انجینر مسعود شاه احمدي وایي په تیرو څو کلونو کې طبي بوټي په غیر قانوني ډول ټول سوي چې له امله یو شمېر یې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د طبي بوټو خودسرانه ټولول بند کړي او په مسلکي ډول دې راټول سي.
طبي بوټي عموما په افغانستان کې او په خاص توګه په کندهار کې بیا په ولسوالۍ کې ډېر په غیر مسلکي توګه راټولېږي. د دې هر کسان چې دغه بوټي راټولوي یا د دې هغه شیره یا محصولات چې راټولوي هغه په غیر مسلکي توګه کوي، په دې خاطر سره چې دوی ټرین سوي نه دي یا روزل سوي نه دي په دې برخه کې، او نه داسې یو مسلکي شخص دوی سره وجود لري چې هغه دوی ته دا وښيي چې دا برخه کاټولی سي یا کته کولی سي، دا یې نسي کولی او د دې
د افغانستان طبي بوټي تر ټولولو وروسته یو شمېرې په قانوني او یو شمېرې په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او هلته تر پروسس وروسته بیرته افغانستان ته واردېږي. کندهار کې د طبي بوټو د ټولنې استازي وایي د طالبانو حکومت د طبي بوټو د پروسس لپاره فابریکه جوړ کړي او هم دی په غیر مسلکي ډول د دې بوټو د راټولونې مخه ونیسي.
خان محمد ترقی کندهار د طبي بوټو د کرونکو او ترویج کوونکو د ټولنې د مسؤل په ایس باندې بعضې بوټې په ډېر بېرحمانه ډول باندې د مابینځ څخه ځي او دا بعضې خلک یې چې هغه کاږي یا شکوي د هغو د ورکېدو سبب شوی چې دا د افغانستان طبي بوټي دا د افغانستان ملي سرمایه ده. دا باید د افغانستان د ملي سرمایه باید محفوظ وساتل شي او دا په داسې بېرحمانه ډول او په غیر فني شکل باندې دا د مابینځ څخه شکېږي وړل کېږي.
دغه طبي بوټي هم دغسې یو غټه سرمایه ده د دې ملک، هغه هم باید وساتل سي. په دغه د دوی د ټولېدو وخت باید معلوم وي، په دې چې دی پر څه وخت باندې ټولېږي، دا خلک باید پوه کړي.
د طبي بوټو د ټولنې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 1350 ډوله طبي بوټي پیژندل شوي، چې له دې ډلې 350 بوټي د نړۍ د هیوادونو له جملې یوازې په افغانستان کې موندل کیږي او په نورو هیوادونو کې نسته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین پلازمینې کیف ته رسېدلی دی. دا سفر داسې مهال کیږي چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول امریکا کې له جګړې د ستړیا اندېښنې راپورته شوې دي. امریکا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین لوی پوځي او مالی ملاتړی هیواد دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن کیفت د سفر پر مهال ویلي، متحده ایالاتونه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ازادۍ د جګړې ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، زه کیفت را ورسېدم چې د اوکراین له مشرانو سره ووینم. دا کیفت د امریکا د دفاع د وزیر په توګه د آسټن دویم سفر دی او نوموړی له پولانډ چې د ناټو غړی او د اوکراین ګاونډی دی د ریل ګاډي په وسیله کیفت تللی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي چې امریکا پر اوکراین د جګړې لپاره دغه هیواد ته لسګونه میلیارډ ډالر پوځي او نور مرسته ورکړي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري، او د همدې جګړې لپاره د روسیې او لویدیځو هیوادونو اړیکې خړې پړې شوې دي. امریکا په وار وار ویلي تر هغه چې اړتیاوي د اوکراین په څنګ کې دریږي، خو د متحده ایالاتونو په کانګرس کې ځینې محافظه کار جمهوری پال د دې کار مخالفت کوي، او همدې مخالفت له اوکراین سره د مرستو د دوام په اړه شکونه پیدا کړي. د امریکا کانګرس تیره اونۍ د دولت د مرخصۍ د مخنیوي لپاره په تصویب شوې لنډمهاله تګلاره کې هم له اوکراین سره راتلونکي مرسته حذف کړې ده. خو پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي، آسټن به کیفته د سفر پر مهال له لوړ پوړو چارواکو سره په لیدو کتو کې د امریکا او اوکراین پر ستراتیژیکي ملګرتیا خبرې وکړي. پینټاګون لیکلي، دوی غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراینی ځواکونه د ژمي پر مهال د جګړې او د روسیې د نورو ګواښونو په وړاندې د دفاع وړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال کیفته سفر کوي چې ټاکل شوی د همدې اونۍ په وروستیو کې د اوکراین د دفاع د تماس ډله چې د روسیې د جګړې په وړاندې د کیف ملاتړ کوي د اوکراین پر وضعیت غونډه جوړه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لمړی ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
انډیپندنت ورځپاڼې په خپله آخري ګڼه کې لیکلي چې له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو د بهیر له پیل سره به تر 1 میلیون زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه سي. ورځپاڼې د روغتیا نړیوال سازمان وروستۍ خبر پاڼه راخیستې چې خبرداری ورکړی په پام کې د شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه سي. ورځپاڼه زیاتوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د دغه شمیر افغانانو د ستنېدو په اړه خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې هوا پر سړېدو ده، او د بشري حقونو یو شمیر سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو د اسلام آباد پر هغه پریکړه نیوکه کړې ده چې بې اسناد افغانان له خپلې خاورې باسي. انډیپندنت لیکلي چې له یوې میاشتې تیرېدو وروسته پاکستاني پولیسو د نومبر له لومړۍ نیټې د کډوالو د اسنادو د کتلو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان له 1999 کال څخه د 1990 لسیزې پر مهال د پخوانی شوروي اتحاد لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال د میلیونونو افغان کډوالو کوربه و. د ورځپاڼې په وینا په 2020 کال کې واک ته د طالبانو لستنېدو وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر زیات شو. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې هغه 1.4 میلیونه افغانان چې له دوی سره د کډوالو په توګه ثبت دي باید اندېښنه ونه کړي، ځکه چې د دوی د اوسېدو د اسنادو موده تر دسمبر میاشتې پورې غځول سوې ده. انډیپندنت ورځپاڼې د چارواکو په حواله لیکلي چې په تیرو څو اونیو کې 340,000 افغانان کډوال چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدل بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. ورځپاڼه لیکي چې اکثره دغو افغانانو ویلي چې دوی ته باید ډیر وخت ورکړل سوی وای، ځکه دوی اوس مهال په افغانستان کې کورونه نه لري او نه پوهیږي چې څنګه خپل ژوند له سره پیل کړي. آی فیکس خبرونی د افغانستان د خبريالانو مرکز اي اف جي سي هغه راپور تکتل چې د شنبه په ورځ خبر سوی دی. په دې راپور کې د روان 1402 هجری لمریز کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه توضیحات ورکول سوي دي. د آی هیکس خپرونې په مقاله کې د دې راپور په اړه لولو چې د خپلواکو رسنیو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکو خنډونو او د خبریالانو په نیول کېدو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی راغلی دی. وروسته لولو چې دا راپور د 2023 کال د مارچ میاشتې له 1 څخه د نومبر میاشتې ولسمې نیټې پورې په ټولو ولایتونو او پلازمینه کابل کې د رسنیو په عملیاتو کې پراخ خنډونه په ګوته کوي. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې 15 پیښې ثبت کړې دي. په دغو پیښو کې 33 خبریالان نیول سوي او په 24 مواردو کې د رسنیو کارکوونکي ګواښل سوي دي. د راپور له مخې ډېری خبریالان د طالبانو استخباراتو نیولې دي او یو شمیر نور ادارې په ځانګړې توګه د اطلاعاتو او کلتور اداره هم د خبریالانو او رسنیو په ګواښلو کې ښکېله ده.
نن د ماشوم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي جګړو، اقلیمي بدلونونو او اقتصادي ناورینونو په ټوله نړۍ کې د ماشومانو ژوند او راتلونکي له خطر سره مخامخ کړی دي. میلیونونه افغان ماشومان له قحطې، وژونکو ناروغیو او بشري ناخوالو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د نومبر 6 د ماشوم نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې وخت ماشومانو د لاسنیوي او خوندیتوب په شعار لمانځل کیږي چې میلیونونه افغان ماشومان له لوږې او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. ورځ تر بلې د افغان ماشومانو ستونزې او له خطر سره د مخ ماشومانو شمیر زیاتیږي. تر ټولو وروستۍ مسله چې د افغان ماشومانو ترینګلی وضعیت لا پسې زیاتوي، له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو ماشومانو راستنېدل دي چې په خپل اصلي وطن کې د خوړو لپاره ډېر څه نه لري او راتلونکی له خطر سره مخ بلل کیږي. له پاکستانه یوې تازه راکړې شوې افغان مېرمنې خالدې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ماشومان د خوراک لپاره هیڅ شی نه لري. لسګونه زر افغان ماشومان په ګڼو درنو کارونو بوختي څو د خپلو کورنیو لاسنیوی وکړي. دوی د خښتو په بټیو، مستري خانو، په بازارونو کې د کراچۍ په چلولو او ګڼو نورو درنو کارونو بوختي. د کندهار یو کارګر ماشوم ایمال ازادي راډیو ته ویل چې آهنګري کوي او د شپې کور ته پستنې دوی غوګونه په درد وي.
موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشام په غوږو درد دي ګسره بس تا موږ دا کار کو موږ دا کار زمينه مست برابر کړې موږ دا درون کارونه کو نه دي.
دا افغانستان په لویدیز کې د اکتوبر میاشتې مرګونو زلزلو هم سلګونه ماشمان مړاو ټپیان کړل او خپل میندو سره په ګړې د دغه طبيب یو خډیر تاوان وزغمه. د ملګرو ملتونو د ماشمانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي لکټر لګشپګ نوي زره ماشمان د افغانستان په لویدیز دیس په تیر بیا د هرات په زلزلو کې اغیزمن شوی چې ورسره د مرستو لپاره 30 میلیون ډالر ته اړتیا ده. په لوګې شدید ناروغي او طبي پیښو سره بیره په افغانستان کې میلیونونه ماشومان لزده کړو به برخې دي. د ځینو راپورونو په اساس لږ تر لږه 3 میلیون افغان ماشومان لزده کړو محروم دي چې په کلو یې برخې نجونې جوړوي. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په اساس په افغانستان کې بشري مرستو ته اړمنو څه باندې 9 میلیونو افغانانو له ډلې نږدې 14 میلیونه ماشومان دي. له دې ډلې نږدې 9 لکه ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ بلل شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اړمنو ماشومانو ته د مرستې لپاره د 2023 کال په مخه د نږدې 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه چې لا یې نږدې نیمایي برخه ترلاسه کړې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
د ازادي رادیو ویب پاڼه شیبه په شیبه تازه کیږي. ازادي رادیو ډاٹ کام مه هیروئ. څو شیبې وروسته د 15 دقیقو بحث لرو، خو اوس چې 4:30 بجې دي، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر اوبو ته لوېدلی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه سپرلی مړې شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مرسیال ریاض هلمندی رسنیو ته ویلي چې په مړو کې یو نارینه، دوه ښځې او درې ماشومان شامل دي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي نړۍ باید د طالبانو د حکومت پر غړیو د سفر بندیزونه پراخ کړي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر اروپا ته د طالبانو د حکومت د یوه غړي تګ ته په اشاره لیکلي چې دا د نه منلو دی. د برتانیا د بشری حقوقو د یوې ادارې د ارزونو پر اساس په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دورا وروسته د شزینه سیاسي فعالانو د آنلاین زورونو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې په دغه راپور کې د ټولنیزو شبکو 8000 پښتو او دری تفسیري ټولې شوې او ارزول شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیا جام سیالیو لپاره تر 19 کلونو د کشرو ملي لوبډله نن اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې تر 19 کلونو د کشرو سیالۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب د راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه پیل شي او تر 18 دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نړیوال جام او د آسیایي ملتونو جام د غوراوي د دوهم پړاو په سیالیو کې په دوهمه سیالۍ کې له کویت سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې دا سیالي به سبا سه شنبه د کابل په وخت ماسخوتن په 8:15 دقیقې د سعودي عربستان د دمام شار په لوبغالي کې ترسره شي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او نیکی هیلی می اومانه از صفی ولستان اگزایم تاسو ده 15 دقیقه دغه اونیز بحث خرق لاستویم. تیرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو زانګړي همغږي کوونکی فریدون سینیرلی اوغلو د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ارزونی راپور او وړاندیزونه دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړل. هغه په خپل ارزونه کې د طالبانو حکومت وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار حق ورکړي. همدارنګه په راپور کې سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د تأمین لپاره د ټول شموله حکومت والی د رامنځته کولو په خاطر باید یو ملي بحث جوړ شي. فریدون سینیرلی اوغلو همداراز غوښتنه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د خلاصون لپاره د هم یوه حل لاره وموندل شي. په دغه اوسنی ګردی میز یا 15 دقیقې بحث کې به له خپلو میلمنو ښاغلي محمد ابوالاحرار رامزپور او همدارنګه ښاغلي عنایت الله امام سره چې دواړه د چارو شنونکي او متخصصین دي، له دوی سره به بحث ولرو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی رامزپور، مننه چې ټلیفون مو واخیست. لومړی مسله دا ده چې دغه ملي بحث یا ملي ډیالوګ یا گفتمان چې دوی تل پرې ټینګار کوي، د دغه بحث رامنځته کولو په اړه مهمه خبره دا ده چې دا به څنګه امکان ولري په دغه شرایطو کې؟
سلامونه تاسو ته او درادو درنو اوریدونکو ته. تاسو خبر یاست چې تیر کال کله چې د مارچ په میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماموریت چې په افغانستان کې شتون لري د یوناما د ماموریت مثلا مطرح وو او هغه تمدید شو، د هغه په څنګ کې د شپږ نه هاویه په نامه قطعنامه چې د هغه د ښاغلي فریدون سینیرلی اوغلو د ماموریت لپاره وو هغه هم تصویب شو، او د هغه د ماموریت موخه هم دا و چې باید د افغانستان د حالات څخه یوه جامع ارزونه وشي او د سکل د نومبر ولسم پورې هغه باید د ملګرو ملتونو سرنوشي ته وړاندې شوی وای چې اوس همدا کار وشو، او د ارزونې موخه هم دا و چې افغانستان د دغه موجوده حالت د دغه موجوده کلکیج څخه وایستل شي، ځکه چې په دغه موجوده حالت کې نه د افغانانو په ګټه یو وضعیت روان دي او نه هم د بین المللي ټولنې د تعامل لپاره لاره موجوده ده. نو ملګرو ملتونه دا مشکل موندلی وو او د دې لپاره دغه مسله رامنځته شو، اوس دغه طرحه وړاندې شوې ده. تاسو هم ورته اشاره وکړل چې په دغه مسله کې دسی یو لار چار سنجیده شوی دی یا په نظر کې نیول شوی دی چې باید یو جامع حکومت یا همه شمول حکومت تاسو ولاغه رمایسته شي چې په هغه کې افغانان خپل ځان وګوري، ځکه چې دا موجوده حالت د افغانانو د خلکو استازولۍ نشي کولای په هیڅ صورت کې. دومه مسله هغه ده چې په دغه موضوع ته رسیدو دپاره باید چې یو ملي بحث او خبرې اترې باید رامنځته شي چې افغانان په دغه جریان کې باید یو بل سره کتنه وکړي او خپل مشکلات وړاندې کړي او یو جامع طرحه د حل د لارې د نقشې دپاره مطرح شي. او د دې په لاند کې ملګرو ملتونو په دغه نقطه باندې ډېر تمرکز کړی ده چې کوم بین المللي مواثق یا بین المللي کنوانسیونونه چې افغانستان د بین المللي حقوقو په چوکات کې هغې ته اژمن باید پاتې شي، هغه ته باید موجوده نظام یا کوم نظام چې رامنځته کېږي داسې یو نظام وي چې هغې ته باید اژمن پاتې شي، ځکه چې پرته له دې نه چې د بین المللي قوانینو یا بشري حقونو کنوانسیونونو سره تلاو نه لرو، نو معلومه ده چې دنیاوال نشي کولای چې افغانستان سره تعامل وکړي. او بیا پاتې سو هغه د مادي مسائل یا د افغانستان هغه کوم کنګل شوي پیسې خامخا د هغې دپاره اوس هم یوه لاره سنجیدل شوې ده، او په آینده کې هم کیدای شي هغه دپاره یوه ښه طرحه په نظر کې ونیسي ځکه چې هغه د افغانانو شتمنۍ دي. نو په هر حالت کې دغه لارې چارې بالاخره د دې کیدای شي چې لامل وګرځي او داسې یوه جامع طرحه او جامع لاره جوړ شي چې افغانستان او افغانان له دغه کلکیچن حالت څخه وویستل شي.
ملي ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه ښاغلی پواند همام، مننه له تاسو هم چې وخت مو راکه. غواړم وپوښتم چې فریدون سینیرلی اوغلو په افغانستان کې هم له طالب چارواکو سره خبرې کړي دي، تر هغه وروسته په بهر کې له مخورو خلکو او همدارنګه فعالانو سره لیدلی دي، د یو ارزونه وړاندې کړل او د ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د ټینګښت او د ټول ګډون حکومت رامنځته کولو لپاره دغه سه یو ملي بحث ته اړتیا ده. یعنی په افغانستان کې دغه اوسنیو شرایطو ته په کتو له طالبانو پرته ټول د یو حل لارې په لټه کې دي سیاسیون او فعالان، فکر کوي دا مهم وړاندیز دی او د منلو دی که څنګه په داسې شرایطو کې؟
اول خو استاسو ملمانا او مخاطبین استاسو درادو مخاطبین او استاسو سلامونا او ده ادب عرض کوما. زما عرض داده چه در اصل ده یونما دفتر چه ده بده شل کلنه اختلا تاریخ که دا که خاص دستاورد نلاری، خو او آغا تحلیلونه او ارزونه اکثرا داسې دي چې د هیرسه او د افواهاتو څخه دغه کیږي پر بنا لیکل کیږي، او نه خپل ملل متحد خپل میتودولوژي خیلی ده چې سره کوم دا گزارشونه او پر مبنا په کوم روشونو پر مبنا دا عراقی بل دا چې دا یونما خپل ده ملل متحد د منشور دی و اومه ماده په هغه مسائل باندې ټینګار کوي چې هغه د مخالفت د اومه د ملل متحد د اومه ماده مخالفت کوي، ځکه چې هغه دا اومه ماده دا وایي چې هغه مسائل چې دی یو حکومت د وسایل او صلاحیتونو څخه دي او دا هیچ د مرګل ملتونو سازمانونه چې دی هغوی حق نه لري په دې کې اظهار نظر وکړي یا مداخلت وکړي. پاتې شد موږ خو کوم افغانستان خو کوم یو تحت قیمومیت ملک نه دی. در شل کاله پورې چې دلته ناتو و او نور د خپل ملل متحد دا ولې نشو امور او د اوضاع سنباله کړه، یو د دوی مشکلات ډېر دي. ګوره چې خپل په دې هغه اعتراضونه چې دوی خلکو باندې کوي دا لکه چې هغه ټولګدین حکومت په کوم دنیا کې دی، او د افغانستان مسله یوازې غرب د غرور تکبر او د ضوابط په حساب مونږ او تاسو په رسمیت نه پېژنو، امارات په رسمیت نه، بلکې دوی د خپل هغه تکبر غرور او د فورس او د فورس بالانس چې دی روابط د قوت چې دی هغه کې افغانستان په حاشیه ته مجبور کړی دی چې په حاشیه کې حکومت کینی او برسمیت پېژندل شي. ګوره چې دوی یونما خپله دا نماینده ده کنه، دا میرمن روزا چې دی میرمن روزا خپله په
کال د 2010 کې د امنیسټي انټرنیشنل ور باندې تور لول غول شو چې دا په ازبک او قرغز په مخالفتونه کې دا تورند او حقوقي او د بشر د حقوق دغه خپل لاندې کړی دی او متخلف دی هغه وخت د قرغزستان دغه مسؤولین څخه وو او رئیس جمهور نو دا ګوري چې بل له متحد خپل خاصه ورک دی یوازې پاتې دی چې دا هغه بروکراتیک دا فیصله چې دی یو بروکراتیک مسله ده یو حقوقي مسله نه ده هغه کسانو باندې چې د تور لس په حساب کې نیول شوی دی یا هغه ثوابت او اصول باندې چې یو ملت
پېژنېږي د بحث نور برخه مې فقط یو ټکی چې تاسو اشاره ورته کړی چې د ارزونی په څه شکل باندې کې خطبان دوی تحقیقاتي مؤسسه لري تناب فریدون سنیرلی اوغلو دا کار نه کوي یونما به یو غټ تشکیل لري دا کارونه باغوي کوي مګر عیني شرایط هم دغه وایي چې افغان جون یو خزي زمخه بس تک تاسو لطفاً چې زه پښتنه غواړم کومه عیني شرایط دا چې افغان جون له شاوخوا دوه کلو رئیس له خوانځي او محروم دي او همدارنګ د خزو کارونو مخه نیول شوی دی ستې بیلګه دا چې په کابل کې د خدیجۃ الکبرى په نوم یو نندارتون جوړ شوی د خزو لپاره مګر الته نارینه نور پیګ دی او د خزی وای چې نارینه رانه شي زموږ سودا نه کیږي یعنی په دغه شرایطو کې محدودیتونه رامسته شوی دي د دغه شرایطو د بدلون لپاره کې یو څوک وړاندیز کوي چې دغه باید بدل شي فکر کوي چې دا لاسوهنه ده کسنګ چې تاسو اشاره وکړه چې ملګری ملتونه حق نه لري نو په خپل حکومت خدا کار نه کوي انجونی مکتب ته نه پریږدي د خزو کارونو مخه نیولې ده نو څوک باید دا کار وکړي
بشکه سم مشکلات شته خدا دی چې د خزو د شرایطو په ارتباط اوس نه سینه د خزو ته بالکل د کار نه محروم پاتې شي دی امارات هغه مامورین کسانو ته خزه په افغانستان کې عموما غیر مؤلف کار کوي اکثر په خدماتو کې اکثر په دولت کې ماموران دي دا دولت لا تروسم د دې هغه تشکیلاتي تورم لري دا په کار دي چې نورم کم شي خو حکومت د دې لپاره چې په دې شرایطو مشکله ګوري چې په کانګرس امریکا کې چې هغه وخت ورته بودجه پیدا نه کړي حکومت رخصت هي دا خو یو داسې یو حکومت دی چې د مصر لاندې د دې شتمنۍ ټول مونږه مچو دی دا خو اوس هم د خزو ځانونو چې په دولت کې مخکې کار کولې دغه یو څه ترخوا ورته یو امتیازي ترخوا ورکوي
صحیح مننه په دې مسله باندې ممروسه تم شو بله مننه کوم ما د خپل ځواب واخیست البته د شتمنۍ د انجمات په ارتباط هم د ارزونو کې څراغلی دغه به ورسته بحث پیو کوم ښاغلی رامسپور مننه چې بلان کې یاستې د فریدون سنیرلی اوغلو په دغه ارزونه کې یو مهم ټکی دا دی چې طالبان رسمیت پیژندنه غواړي نو هغه دغه د خزو د حقوقو مسله په دغه شرایطو پوری تړلې ده چې باید د خزو شرایط بدل کړي طالبان فکر کوي چې طالبان ولې سره له دغومره مشکلات او محدودیتونو چې خغلی امام عمر ته اشاره وکړه چې په معاصره کې د پیسې فریز شوی دی یا منجمد شوی دی ولې بیا هم سر نګدی غاړه نګدی دغه مسلې ته
واقعاً دا خو یو ډیره غټه مسله ده او ډیره یو غټه پوښتنه هم ده په تیر دوو کلونو کې مونږ تاسو ګورو چې نه یوازې یوناما بلکې د بین المللي مختلفو مراجعو لخوا بیلابیل ګزارشونه وختن په وختن مطرح سوي دي او نشر سوي دي او په دغه ټولو ګزارشونو کې د خزو مشکلات یو له عمده مشکلاتو څخه دي چې نن سبا افغانستان کې شتون لري ګورې تاسو د تعلیم د خزو د تعلیم مسله چې ده د خو طبیعي ده چې یو بشري حق ده د دې پسنګ یو دینی فریضه ده و دا څه خونه شو کې ولې چې په یو اسلامي هیواد کې خلق دی یو دینی فریضې څخه تاسو محروم کړي نو دا خپل یو سوال را منځته کړی دی افغانانو ټول کورونې چې په هر نقطه د افغانستان کې دي لږه مسلې نه متاثر دي نن سبا نو طبیعي چې دا یو غیر ډیر غټه مسله ده او متاسفانه چې په دې کې هیڅ کوم مثبت ګام تر اوسه دوی نه دی اخیستي دا ډیر عمده مسله ده بیا پاتې شو دوی د تحصیل مسله نه یوازې تعلیم د اوم صنفونو نه پورته تعلیم پاتې دي په دې کې په سلګونو زره د افغانانو انجلکان شامل کیږي بیا د تحصیلات عالی مسله ده په دې کې په لسګونو زره
د مونږ او تاسو خواندې اولادونه چې دوی ته په تحصیلات عالی کې بوخت تحصیل څخه پاتې دي، او دغه دواړه مسله د دې لامل ګرځي چې په آینده کې په افغانستان په اقتصادي او اجتماعي او فرهنګي مسایلو کې دغه ناخوالې دوام وکړي، ځکه ټولنې دغه خلکو ته ضرورت لري، ټولنې ضرورت لري چې مونږ او تاسو ځانونه ډاکټر ولرو، نرس ولرو، معلم ولرو، کارمند ولرو. نو دوی محرومول دا یو رقم سیستماتیک تبعیض دی دوی په وړاندې، او د دنیا گزارشات خو دروغ نه دي، خامخا که یوناما دروغ وایي خو د دنیا گزارشات د مطبوعاتو رسنۍ دا خو دروغ نه دي. نو په دې کې مونږ او تاسو یو غټ ستونزه لرو، او دغه مشکل موجوده حاکمیت خپل هم درکړی دي چې دغه مشکل سته، خو متاسفانه دوی ګام نه اخلي، دوی اراده نه لري چې دغه مسله زر په زر حل کړي. کوم بهانې یا کوم مسایل چې دوی وړاندې کوي په هیڅ ډول نه افغانانو ته تر اوسه قناعت ورکړی دي، نه بین المللي چارواکو ته قناعت ورکړی دي، نړیوال دا غواړي چې کوم بین المللي موافق چې دي او نن سبا ټول هیوادونه باید هغه ته ژمن اوسي، ټول په هغه کې باید ګډون وکړي. نړۍ ډېر یو بل سره نږدې شوي دي، ټول اسلامي هیوادونو کې نن سبا د تعلیم د انجینریان، تعلیم د نسوانو طبقې بند نه دي. نو نشي کېدای چې افغانستان هم یوه مجزا جغرافیا اوسی او دلته دغه محدودیتونه پر خلکو باندې ایمال سي. نو د دې په اساس دغه سوال په خپل قوت کې موجود ده، او هیڅوک نه پوهیږي چې ولې دا اراده نشته. فکر کوم چې دا فقط یو سیاسي اراده ته ضرورت لري، او کنه د شریعت په چوکاټ کې، د بین المللي مواثیقو په چوکاټ کې هیڅ کوم داسې ممنوعیت او د معنی عامل نشته چې دغه موجوده حاکمیت دا خلکو له دغه حق نه محروم کړي.
مننه کوم ښاغلی عنایت الله امام. د سینرلی اوغلو په همدغې ارزونه او بالاخره په وړاندیزونو کې بله مسله د داسې یو حکومت رامنځته کېدل چې په هغې کې ټول خلک خپل ځان وګوري. اوس خو طبعا د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفین یو لویه برخه وتلی دي، څوک په ترکیه کې دي، څوک په اروپا کې، څوک په امریکا کې، غونډې هم سره کوي. یعنی په یو شکل باندې د دوی د دغه اوسنی حاکمیت په وړاندې مخالفت شته. په افغانستان کې دننه خو به خلک له ویرې یا فعالان څه نشي ویلی، مګر به هر چې څوک دي فعالان او لویې څیرې چې دي دوی مخالفه دي. نو د سینرلی اوغلو تاکید هم داسې یو څوک دی چې یعنی مخالفتونه باید یو رقم همواره شي او بالاخره دغو خلکو ته هم زمینه برابره شي. فکر کوي طالبان واقعا دغه سي یو شرایط ته غاړه کړي یا د چا سره د واک شریکولو ته چمتو دي په دغه سي حالاتو کې؟
اول خو د ارز وکم چې هغه جبهه معارضه اپوزیشن چې د سیاسي اپوزیشن دا خو خپل نه اتحاد لري، نه په اصول کې اتحاد لري، نه په رهبری کې، نه په تشکیلاتو کې. د دوی هغه کسان چې په جمهوریت کې خوند لیدلی وو او د امریکایي د اشغال او د یو بای پروډکټ وو، یو محصول وو، هغوی که دونه اخلاص او افغانستان ته مینه درلودلې ولې پاتې نه شو؟ دلته ډېر کسان پاتې دي، هغه کسان د هغه نظام نه څوک ورته څه نه وایي. یو دا یو بالکل یو غلطه یو فضاسازي ده چې خلکو دا کوي چې وایي چې دلته څوک خبرې کولی نه شي، موږ کابل کې اوسېږو او داسې خوف د سانسور، موږ باندې سانسور اعمال کېږي. نه، دا یو ذهني یو دغه دی چې یو رواني یو برخورد دی چې خلکو هغه خلکو چې یا څه خپله کموالی لري، څه جنایتونه کړي دي، څه خلکو باندې ظلمونه کړي دي، هغوی تښتېدلي دي. اوس هغوی وایي چې هغوی ځان ته په هر مسله کې په هر دیګی کې دوی غواړي چې ځان مسله جوړ کړي. دوی شل کاله په حکومت کې پاتې شي څه کړي نه دي خلکو ته، نه خلکو د دوی خیابانی قدرت ده، نه د نظامي قدرت ده. دوی په انتخابات هم ګټلی نه شي که واقعا صحیح انتخابات عادلانه انتخاباتي دغه انتخاباتونه چې موږ کتلی وو ټول یو دراماتیک او ډېر غلط انتخابات، ټول په پیسو، ټول په جالوب، ټول په ادغتی. نو دا اصلا دلته حکومت امارت اسلامی چې دی دلته په ټول هغه پخوانی دولت ماشینري ټول په دغه کې اخیستی دی. یو باسل نه دي، مختلف قومونه دي، مختلف تمایلاتي مذهبي هر تمایل چې په دې افغانستان کې پیدا کیږي ټول دلته منعکس ده. دا هر حکومت کې راځي اوس د طالبانو په خبره، د امارت په خبره باندې اوس ترامپ دغه کې ځایږي، په د بایدن حکومت کې ځایږي، یا ماکرون ژان لوک ملانشان ورته دغه موقع ورکوي. همداسې په دغه کې څوک دغه په انګلستان کې څوک داسې حکومت غواړي چې خپله حکومت هم وګټي، په زور هم وګټي. په اروپا کې چې هغه کسان چې د المانیانو سره همکاري کړې وو، خزانونه یې سر یې وخروله او خلکو په کوڅو باندې ورته تو اچولې او نارینه یې ټول په نورنبرګ محکمه کې محکمه شو.
دا داسی دا اشغال داسی دی چې خلکو افغانستان دا په تاریخ کې داسی دا شل کال په تاریخ کې تیر شو دا خلک داسی احساس کوي او داسی تبلیغات کوي چې دا دلته افغانستان کې کوم نعمت راغلی و در حال که الان که دونه غیر نظامیان پکې وژل شوي دي بمباریانی شوي دي دلته د تمام ټول د بینالمللي اصولو ټول خپو لاندې کړی دی دا خپله دغه امنیتی شرایط نه و قانونی مسئولیت نه و انتخابات او نمایندگی بالکل چې دیموکراسي اساس دی
بله من نه خغل همام نو د طالبانو رهبر خپل واضح کړل چې انتخابات د شان د ته ارزښت نه لري او مهمه نه دی اصلا د خپل غد رهبر دی او ارس دی نو فکر کوي چې د خپل غد په نوم انتخابات هم چو خبه وکنه ل دغه اوسنۍ شرایط نه چې د مطلق رهبر دی
زګه په هغه کې خو د خلکو اکونه باندې تجارت کېده او دوی لکه هغه ګنکپانو په شان د خلکو ځمکې پیسې دارایي د امریکا 30% کومکونه دوی خوړلي دي چې اصلحې د دغه ورک د سیګار په اشاره 30% دوی اصلحه ورک د وزارت دفاع نه دوی وزارتونه ټول
مننه ښاغلی امام مننه رامزپور صاحب هم شته په لاین کې رامزپور صاحب د تاسو نظر هم غواړم واورم چې دغه شرایطو کې چې طالبانو رهبر ویلي چې انتخابات یعنی دته کومه معنا نه لري انتخابات به نه وي او د دوی چارواکو هم ویلي چې په واک کې ټول کسان شته در حالې کې چې هغه د یو لویه برخه مخالفان وتلي دي امریکا ته حداقل اوس 100,000 افغانان تللي دا خو ټول د دوی مخالفان خو په دې کې ځوانان هم تعلیم کړي ځوانان هم یعنې هغوی غوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي که شرایط ورته برابر شي مګر ل عادي مدیر نه ورپورته ټول خپل د طالبانو چارواکي دی راپورونه داسي وي نو فکر کوي چې دغه شرایط ته په کتو باندې طالبان واقعا زړه کوي چې چاته واک ورکړي یا واک خلک شریکي کڅنګه
ګوري دغه گزارش جوړ شوې دي او دغه خاغلی فریدون سری نغلو چې دغه جامعی تر هولان دکلی ده تابن چه ده خلق سره کتلی دی او مختلف بیلا بیلو کسان سره میتنگونه کردی دی افغانستان سره خلیدنه کردی دی گواندی ملکون سره میتنگونه کردی دی او په نتیجه که دست یو جامعی تر هولان دکلی دی هدف دی ده تر هدانه ده چه اقا پخوانه مفسدین یا اقا پخوانه دالماران بیرت قدرت تر او گرده ولسی ده اقا مسئله زفکر نکم چه مطرح وی نن سبا افغانستان که پدی که هیچ شک نسته چی یو خواه امنیت را منسه شوی دی دغه دلا یا دغه حاکم عدالت قدرت ولکه کرده یو سه زمینه مثلا ده فساد جلوگیری سوی ده تګورا تک خلکو کولای شي کلی یو باندو د خارون سره وصل سوی دی سول و آرامتی ده قتل و قتال کم ده جنایتکاران کم دی نو په دې کې هیڅ شک نشته چې یو تحول یعنی په دغه عرصه کې په امنیتي عرصه کې یو مثبت تحول راغلی ده حکومت نظر چې دنیاوال لري چې غواړي د هغه په اساس کې افغانستان کې یو حکومت رامنځته شي داسې یو جامع حکومت یعنی دا دوی نه وایي چې طالبان ایسته سي او هغه مفسدین بیرته راشي نه داسې یو حکومتداري رامنځته شي چې دنیاوالو ته د منلو وړ وي نن سبا داسې یو حکومت چې هغه د یو ګروپ لخوا رامنځته شوی دی یو مسلح ګروپ لخوا چې هغه مخکې هم د بین المللي مجامع لخوا په بدو مسایلو کې تورن وي د تروریزم په نامه تورن وي او نن سبا هغه په قدرت کې راوستل شوی وي نو ضرور ده چې دې ته افغانان فکر وکړي طبیعي چې افغانان دې ته پلوي نه دي چې مثلا هغه کوم مفسدین کوم هغه کسان چې د افغانان په حقونو کې تیری کړی دي جنایتونه کړی دي د بشري حقونو په مسایلو کې تورن کسان دي هغوی دې بیرته راشي او دلته قدرت ولکه کړي نه داسې یو سیستم به رامنځته شي چې هغه احساسو فرموده د محترم ملما د فرموده سره سم هغه اصلي افغانان اگر ریختنی افغانان اگر د افغانستان صادق بچان متخصصین او د قومونو ټول که کسان چې دوی د کار ولدي دوی خپل ځان د قدرت او د اداره او د اجتماع او د سیاست په دګر کې وګوري دا موجوده نظام چې دا متاسفانه د بین المللي مواثق او ارزښتونو پرونا کې دا نشي کېدای چې ومنل سي مشکل دلته ده نو نړیوال بین المللي ټولنه هم دا وایي چې د سیوالار هوار سي چې موجوده حاکمیت سره د نورو افغانانو سره بلاخره یوې خواته حرکت وکړي چې هغه هم افغانانو ته د منې دوالوي نن سبا ټول افغانان ځان په هغه کې احساس کړي او بل هم دا چې بین المللي ټولنې سره لارو چارو هواره سي د سود افغانانو هغه کنګل سوي پیسې خصوصي تعاملات رامنځته سي بانکونه له تعزیري حالت څخه وویستل سي مراودات تجارتي مسایل افغانانو سره او افغانستان سره له سره پیل سي نو دا ټول فکر کوم چې د افغانانو په ګټه دي، او زه دی او دی افغان په صفت هیڅکله د دې طرفدار نه یم چې هغه مفسدین بیرته راسي او جنګ سالاران بیرته راسي او هغه کسان چې د افغانانو په حقونو باندې تیری کړی دي، نه تاسو ته هغې پړه وایست، نه د مونږ او تاسو ګرانه میلمه، نه زه، نه نور افغانان. نو په دې کې باید دغه طرحې ته مونږ او تاسو احترام وکړو، نو بلملي ټولنې ته موقع ورکړل شي چې افغانانو سره کار وکړي.
مننه کوم رامش پورسب. د بحث ورسته خته برخه ده، البته زینی کومنتونه چې زموږ اوریدونکو او د فیسبوک مینوالو په فیسبوک لیکلي مخته پام دغه موضوع باندې چې آیا دغه ملي بحث ته ضرورت ده که څنګه. د زینو نمونه کومنتونه به اول ولم لاند. سالم ستانګزی لیکلي چې مشوره کول الهی امر دی، د جنونو زده کړې غواړو ځکه اسلام په نر او خزو تعلیم فرض کړی دی. افغان ملت په نوم چا لیکلي چې اتمه مستعار نومې دې تر کوم چې شریعت وي در هغه په پټو سترګو ارت سمنو د ویلي. محمود سرکار لیکلی ټول شمول حکومت خبري بیا و نه کړی. عبدالهادي ودان لیکلی بل کار نه لري، یوازې ملګری ملتونه دي، خزي دی او افغانستان دي. مقبول لیکلی هیڅ کله نه په افغانستان کې ټول شمول حکومت شتون لري. قیام لیکلی ټول شمول حکومت غواړو، نه یوازې د طالبانو پکې شریک وي بلکې د تعلیم د ښځو لپاره هم غواړو. امین شاه لیکلي موږ له اوسنیو حالاتو ډیر خوښ یو. سید رحمان بدری لیکلي ملګری ملتونه یو غیر خپلواک اداره ده. دغه کمنټونو چې د ازادي راډیو په فیسبوک کې مینوالو لیکلي وو. ورسته مسله ښاغلی عنایت الله امام داده چې د پیسو د انجماد مسله هم سنیر لیوغلو یاده کړی ده چې باید یو حل لار ورته پیدا شي. همدارنګه ځینې نور مسایل هم یاد کړیو. نو د ټولو دغو مشکلاتو لپاره چې رامنځته شوي ملګرو ملتونو او لویدیځې نړۍ هم ځینې محدودیتونه وضع کړي دي، او هغوی خپل خاص دلایل لري چې د ښځو او نجونو تعلیم او کار دی، د بشري حقونو رعایت دی، ټول شموله حکومت دی. نو دوه طرفه دي، څه باید وشي په دغسې حالاتو کې چې ګټې افغانانو بالاخره د افغانستان خلکو ته ورسېږي؟ خلاص شو
داسې دی چې ډېر وخت شوی دی چې ډیپلوماتیکو تعاملو په اساس هم په اروپا هم په امریکا او په نورو ملکونو کې اوس دا یو خوشبینی حکومت او دا پیدا شوی دی چې دا حکومت خپل دندې چې وعده ورکړې په دوحه کې سرته رسولې ده، په امنیتي چارو کې، په د تروریزم د مبارزې په ضد او نور شیانو باندې. دا خو یو اوس خو هغه تصمیم دی چې دی هغه د یو بروکراتیکو یو فیصله باندې دا بندې، او یو حالات د دنیا داسې حالات دی چې شورای امنیت کې داسې د نور اصلي مسایل ډېر مخکې له غزا مسایل د نور مسایل دي. نو اولویت دونه دغه زیات خلکو پکې توجه نه کوي، خو کوشش کیږي. نور خوشبینی خو په ډېر ډیپلوماتیکو حلقو کې پیدا شوی دی چې افغانستان د دې حالت څخه وژغوري او طالبانو دپاره سهولتونه برابر کړي. ډېر نماینده، ډېر ډیپلوماتان راځي، طالبانو سره کښېني، د ملل متحد کسان دي، او یو معاصر مثبت تاثرات اخیستي دي، او کېدای شي چې دا مسله حل شي. یو پاتې کېږي د ښځو مسله. د ښځو مسله داسې دی چې د افغانستان د بانک جهانی د راپور په حساب ښځو د کار قوت چې دی 15% د افغانستان کې 14% او په بهترین حالات کې. اوس هماغه فیصدي چې دی هغه زنانه چې په اطرافو کې دي هغه ټول نارینه سره کار کوي. یوازې هغه ساري کسان چې دي دا ډېر غیر عادلانه ده چې راپورت کې راشي یا خلکو دا تبصرې وکړي چې طالبان زنانه ته کار نه پرېږدي. دا ممکن که په خار کې څه خاص شرایط ده چې هغه فقه اسلامي داسې خوش فقه نه ده، ډېر یو مضبوطه اساسي او حقوقي اصولونه لري، او داسې نه دی په هغه کې تمدنونه آباد شوی دی، په هغه کې ډېر ښځې شخصیتونه پیدا کړی دی. منتها دا دی چې هغه تعلیمي نظام چې نن سبا په اروپا کې دی یا په افغانستان کې په غلطه طریقه باندې تطبیق شوی و هغه نتیجه ورکړې نه ده. هغه باندې په کار دی چې یو ډېر پذیره وکتل شي او غور وشي.
صحیح، مننه ښاغلی همام. یعنی د افغانستان هغه تعلیمي نظام چې پخوا و شل کاله دا ټول د اروپا په اساس و، تاسو داسې وایئ؟ صحیح. مننه رامش پور صاحب، د تاسو لپاره وخت لنډ لرو، که لطف وکړئ خپلې آخري خبرې موږ ته لطفا ووایئ. مننه، یو دقه وخت لرئ مهرباني صاحب.
زما له هنده خو داسې فکر کوم چې له موجوده حالات څخه افغانستان باید وویستل شي، او دې ته د بین المللي ټولنې هلې ځلې د قدر وړ دي، خصوصا دغه ښاغلی سنیدو غلو چې د غطر هی ولاندې کړی دی زه خو شخصا په دې تام يم چې بعد پدې کې موجوده حاکمیت هم اوچت ګامونه واخلي دوی سره همکاري وکړي تر څو چې افغانستان له دغه حالت څخه وویستل شي بیکاري ختم شي فقر او بېوزي نن سبا افغانستان کې بیداد کوي او دغه د مهاجرینو جبري اخراجول د پاکستان څخه دا یو بل بوج دی چې افغانستان ته اوس به ورسره مواجه شوي دي د موجوده نظام موجوده حالت نو بهتره به دا وي چې په دغه مسایلو کې موږ همکاري وکړو تر څو افغانستان له دغه حالت څخه وویستل شي دا یو خبره ده او خلاص
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور او ښاغلی عنایت الله امام چې په دغه بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه چې 15 دقیقې ونیز بحث مو تر دې دمه واورید